یو وار بیا ستړي مشهې د سهار لس بجې شوې د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی په روانه ګړۍ کې به هم زه منور شاه ستاسو کوربه یم. په دې ګړۍ کې مو خبرو چې د وسلوالو طالبانو لخوا مذاکراتي کمیټي چې کومه ده د دواړو خواو نه د فوري دزبندۍ غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اقتصادي کمیشن یو غونډه کیدونکې ده نن او نور هم یو شمېر رپورټونه لرو. په دویمه نیمایي کې به درته زما کور زما کلی هفتوار پروګرام وړاندې کړو. خو راځئ چې په سر کې د انیسات بل نه د دې سات تازه خبرونه واورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د تحریک طالبان پاکستان د مذاکراتي کمیټې مشر مولانا سمیع الحق حکومت او طالبانو ته خواست کړي چې په سمدستي توګه د دزبندۍ اعلان وکړي. پاکستان او افغانستان په ورپېخو چیلنجونو په شریکه کابو موندلو لپاره رضا شوي دي او په عراق کې پرون وسلوالو د پوځ یو هلیکاپټر ویشتلی دی. د تحریک طالبان پاکستان د مذاکراتي کمیټې مشر مولانا سمیع الحق حکومت او طالبانو ته خواست کړي چې په سمدستي توګه د دزبندۍ اعلان وکړي. تیر ورځ په نوخار دارالعلوم حقانیه کې یوې دستوري ته د وینا پر مهال مولانا سمیع الحق زیاته کړه چې د پاکستان د پوځ لخوا په قبایلي سیمو کې کومه بربري روانه ده هغه دې باید ختمه کړل شي ځکه چې دې سره حالات لا نور خرابېدای شي. پاکستان او افغانستان په ورپېخو چیلنجونو په شریکه کابو موندلو لپاره رسا شوي دي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویب پاڼه خبر خپور کړی چې دا معاهده د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار او افغان ولسمشر حامد کرزي پرون په ارګ کې د ملاقات پر مهال وکړه. بلخوا د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر اعلامیه چې پرون خبره شوی وای چې په دغه موقعه د افغان ولسمشر حمید کرزی وینا وا چې افغانستان او پاکستان باید خپلې شریکه ګټې د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې ولټوي. دا په داسې حال کې ده چې نن په کابل کې د پاکستان او افغانستان د شریک اقتصادي کمیشن غونډه کیږي. په کورمه جنسی کې نامعلومه وسلوالو په امنیتي پوسټه برید کړي چې پکې درې سرتیري جبل شوي دي. دغه پیښه پرون له افغانستان پولیس سره نږدې په شهیدانو ډنډ سیمه کې شوې ده. بلخوا د افغانستان په لغمان کې په دوو بریدونو کې درې کسان وژل شوي او لس نور زخمیان شوي دي. د والی ویان سرحدي ځواک تیر ماښام مشال لیډیو ته ویل لومړی پیښه هغه وخت شوه چې وسلوالو د الینګار ولسوالۍ په لوخیلو کې په یو شمېر ښځو چې د خوراکي موادو د ترلاسه کولو لپاره ورغلیوي داسې وکړي. په پیښه کې دوه پولیس او یو وکلن ماشوم وژل شو، پنځه خسي زخمیان شوي. د والی ویان د زیاتوي په بله پیښه کې هغه وخت پنځه عام وګړي ټپیان شول چې د لیشنګ ولسوالۍ په یوې ودانۍ حمله وشوه. په لغمان کې د دواړو پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د سولې عالی شورا وای په دوبی کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره له هیلو ډکې خبرې کړې دي. دغه شورا وای په دې وروستیو کتنه کې د وسلوالو طالبانو له سنو اوسنو او پخوانیو استازو سره د جګړې په ختمولو د سولې د بهیر په اړه خبرې شوې دي. د سولې عالی شورا مرستیال امین الدین مظفری پرون مشال لیډیو ته وویل هیله مند دی چې د سولې دغه خبرې پراختیا پیدا کړي. وسلوالو طالبانو د دې وروستیو خبرو په اړه لا څه نه دي ویلي. د چین د بهرنیو چارو وزیر ویلي د سولې د هغې پروسې ملاتړ کوي چې مشري یې په خپل افغانانو کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر دغه خبرې پرون له افغان ولسمشر حامد کرزي سره په کابل کې د یو ملاقات پر مهال وکړي. نوموړي زیاته کړه
غواړم تاسو ووایم چې چین د افغانستان د خلکو پریکړې ته درناوی کوي. هیله منو چې د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ د اړیکو په پراختیا سره افغانستان وکولی سي خپل ملي حاکمیت، ارضي تمامیت او خپلواکي وساتي، او هم افغانستان وکولی سي په دې سره تلپاتې سوله او ثبات ته ورسیږي. په همدې حال کې هیله لرو چې په دې برخه کې د سیمې هیوادونو اندېښنو ته په بشپړه توګه درناوی او پام وسي.
د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر د اعلامیې له مخې چې پرون خبره شوې وای چې د چین د بهرنیو چارو وزیر او افغان ولسمشر په سیمه کې د ترهګرۍ د ګواښ او د دې په وړاندې د مبارزې لپاره د پاکستان پر رول هم خبرې وکړي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د اوکراین پخانه وزیر اعظم یولیا تیموشینکو د کیف په خپلواکۍ میدان کې له حکومت ضد احتجاج کوونکو غوښتنه کړې چې خپلې مظاهرې دې نه پرېږدي. تیموشینکو چې پرون یې له جیله تر خوشي کېدو وروسته زرګونو مظاهرچیانو ته وینا کوله، ویې ویل: د دې هیواد غوره بچیان را ولاړ شول او د ګولو مخې ته ورغلل. دوی ټولو قرباني ورکړه. نو موږ به ټول ستاسو سره یو ځای یو، موږ ټول به خوشحاله یو. اوس یوازې یو مقصد لرو، دا باید یقیني کړو چې د دوی د وینې یو څاڅکی به هم نه ضایع کیږي او نه هیریږي. د دې هیواد هر وګړی به داسې ژوند کوي چې دغو کسانو ورته خپله قرباني ورکړه. موږ ټولو نورو عزتمنو کسانو ورله مبارزه وکړه. زه په اوکراین باور لرم. بلخوا سپینې ماڼۍ له زندان څخه د اوکراین د پخوانی وزیر اعظم د خوشي کېدو هرکلی کړی او وایي په اوکراین کې دغه پرمختګ نه داسې ښکاري چې د تاوتریخوالي له کمېدو، د قانون له بدلون، اتحادي حکومت او تر وخت مخکې انتخاباتو سره مرستې وکړي. او وروستۍ خبر دا چې په عراق کې پرون وسلوالو د پوځ یو هلیکاپټر ویشتلی او د لنډ وخت لپاره یې په انبار صوبه کې یو ښارګوټی هم نیولی و. عراقي چارواکي وایي د انبار صوبې په کرمه ښارګوټي کې د دوی د پوځ د هلیکاپټر د ویشتل کېدو په نتیجه کې د عملی څلور تنه هم وژل شوي دي. په دې صوبه کې د جمعې له ورځې راهیسې د حکومتي ځواکونو وسلوالو سنیانو ترمنځ پنختو کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. رپورټونه وایي چې پرون د انبار په مرکز رمادي کې هم سختې نښتې شوې دي. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د انیس اجمل نه د دې غړې تازه خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې به د رپورټونو واوري. د وسلوالو طالبانو مذاکراتي کمیټه د دواړو خواو نه د ډزبندۍ غوښتنه کړې ده. بلخوا سیړونکي وایي حکومت د ترهګرۍ ضد واضحه تګلاره نه لري.
پاکستان د ریاست تر اوسه پورې د دهشتګردۍ هغې په ضد د پاکستان ریاست لارې کامیاب شوی نه دی چې یو عمومي او یو جامع او یو مربوطه تګلاره وټاکي.
په کابل کې د افغان ولسمشر حامد کرزي سره د ملاقات په وخت د پاکستان وزیر داخله ویلي دغه هیواد سره به په ګډه د مشکلاتو د هواري لپاره کار کوي. د باجوړ ایجنسی اوسیدونکي وایي حکومت څو کاله وړاندې دغلته د میډیکل کالج جوړولو اعلان کړی خو تر اوسه عملي کړی شوی نه دی. د نورو یو شمیر ریپورټونو تر څنګ به مو په دویمه نیمایي کې زما کور زما کلی پروګرام کې د بلوچستان سنځاوي کلی ته بیایو. په دې کلی کې د پښتنو کومې قبیلې ژوند کوي؟
کومین غټ کوم چې دی هغه دلته دومره بار دی دغه کې پیسې شته اوڼې شته او تارن دی دا کوم دلته آباد دی.
د هر څه اورېدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې تاسو یې د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. دا راز د مشال ریډیو سره د فیسبوک او ټویټر د لارې هم ملګری کېدلی شئ. څنګه چې خبرونو کې هم واوریدل، د وسلوالو طالبانو مذاکراتي کمیټې چې کومه ده د هغې مشرقي مولانا سمیع الحق صاحب او مولانا صاحب ویلي دي په دواړو خواوې غږ کړی دی چې د مذاکراتو لپاره دې په فوري توګه ډزبند اعلان کړی شي. شیبه وړاندې راسره په دې حقله د مشال ریډیو خبریال خبرې وکړې.
په نوحار ضلعه کې چې کوم د مولانا سمیع الحق پله مدرسه دینی مدرسه دارالعلوم حقانی هغه کې هغوی د سندونو د ویش په وخت باندې ادعا ویلي وو چې دواړه ډلو له پکار دي کار حکومت ته کا هغه طالب وسلوال دي چې دوی ډزبندي اعلان کړي ځکه چې د دوی په وینا یو ډله هم دغه ډزبندۍ دغه نه کوي نو دا عملیات په دغه شان د جاري وي او دوی بیا د دواړو ګوندونو دا هم دواړو ډلو نه دا غوښتنه هم وکړه چې نه یوازې ډزبندۍ اعلان کړي بلکې په هغې باندې عمل درآمد هم وکړي. هغوی په دې موقع باندې وویل چې د پاکستان پوځ د خوا چې کوم بمبار روان را د قبایلي سیمو بیرابلو سیمو کې هغه دې هم بند کړي شي.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کله
په پوکم یو لس بجې
پښتانه په یوشتمه کې
په یوونی م بجا
د باختر ستوري
په پوکم دوه بجې
راشه درشه
په اته منټه د پاسا دوه بجې
د مشال مرکه
په درینی م بجې
یادونه
په پوکم پنځه بجې
د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو د هفتوار پروګرامونو ترتیب مو اورید ورزو یو بل خبر ته چې په کابل کې د افغان ولسمشر حامد کرزی سره د پاکستان وزیر خارجه اسحاق ډار ملاقات کړی دی او هغه ته ویل دي چې دواړه هیوادونه د یو شان خطرونو او مشکلاتو سره مخ دي او په کار دي چې دواړه هیوادونه د دغه د مخنیوي او دغه مسلو د ختمولو لپاره په ګډه کار وکړي. د اسلام آباد نه راسره خپل خبريال په دې حق لا تفصیل شریک کړي.
د پاکستان د خزانی وزیر اسحاق ډار چې کوم دی هغه په درې ورځنۍ سفر باندې دا وخت د کابل کې دی. هغه ته چې کومه د اقتصادي غونډه کیدونکې ده کومه چې پرون نن او سبا درې ورځې به جاري په هغه کې به دا ګډون کوي. ولې تیره ورځ د پاکستان د خزانی وزیر چې کوم هغه د افغانستان ولسمشر حامد کرزی سره ولیدل. په دغه مهال د ملاقات پر مهال د دوانو غړو دا وینا وه چې پاکستان او افغانستان چې کوم دي هغه مشترکه دغه چې کوم دي چیلنجونو سره مخ دي او دشمنان چې کوم دي هغه هم مشترکه دي. نو دوانو ملکونو له په ګډه سره کار کول په کار دي چې دا کومې ستونزې دوانو ملکونو ته رامخې دي چې دې په ښه شان باندې مقابله وکړل شي. په دې نه علاوه د دوانو چارواکو دا هم وینا وه چې کوم پاکستان دا وخت لګیا دی د افغانستان په بیا ودانۍ کې کوم مرسته کوي اسحاق ډار وینا وه. نو هغه په حق لا پاکستان خپل پوره کوشش کوي چې افغانستان کې واری بیا امن قائم شي افغانستان بیا لکه په شان امن او سوکالي په کرا شي. نو دغه مهال د حمد کرزی وینا و چې لکه موږ د پاکستان چې کوم کردار دی هغه ستایو او موږ غواړو چې دوانو کوم مشترکه دشمنان دي چې هغه خاتمه د لپاره په ګډه سره کوششونه وکړل شي. دغه مهال د حمد کرزی سره ملاقات په مهال د خزانه وزیر اسحاق ډار چې کوم هغه د نواز شریف نیک خواهشات اظهار هم حمد کرزی ته وکړل. ته دین علاوه افغان د پاکستان چې کوم خزانه وزیر دی هغه به په جلال آباد کې چې کوم سینټر جوړیږي د کډنی سینټر هغه دوره دغه شان مشتر کډنی سینټر چې کوم دی نه علاوه تورخم جلال آباد سرک چې کوم دی هغه معاینه وکړي او په بلخ یعنی مزار شریف کې چې کوم پونتون دی صدا د پاکستان په اولنۍ وزیر اعظم پونتون چې کوم جوړ شوی دی لیاقت علی خان د هغه دوره به هم کوي او په دغه محل د دوانو ملکونو ترمنځ چې کوم مرستې دي نو د هغه په نور زیاتولو په چارو هم خبرې اترې وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه کې ادا وخت یو بل ریپورت تر وړاندې کوو. د پاکستان د سیاسي چارو سیلونکو نظر لري چې د پاکستانی حکومت او وسلوالو ترمنځ د خبرو اترو سلسله داسې ښکاری چې په سم نیت نه روانه ځکه وخت په وخت د ځنډ سره مخ کیږي. سیلونکو دا نظر هم لري چې د پاکستان حکومت د ترهګرۍ خلاف جامع او واضحه تګلارې نه لري. په دې حق تفصیل ورو د ذبیح الله شفق په دې ریپورت کې.
د پاکستان د سیاسي چارو سارونکو په دې ورسته کې د پاکستانی حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په اړه وایي چې د دې خبرو بنسټ په بدنیتۍ او بے باورۍ ایښودل شوی او ځکه له ناکامۍ سره مخ شو. د دې هیواد د سیاسي چارو سارونکو دا څرګندونه په داسې وخت کې کوي چې د دې هیواد د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سورې خبرې اترې ځنډیدلې دي او د راپورونو له مخې د پاکستان جنگي الوتکو د شنبې په ورځ د خیبر پختونخوا ایالت پټل ولسوالۍ کې د سخت دریځ وسلوالو پر مرکزونو او پټنځایونو بمباري کړې ده چې په ترڅ کې لږ تر لږه نه وسلوال وژل شوي دي. پاکستانی پوځ دا هوایي بریدونه په داسې وخت کې کړي چې وسلوالو طالبانو د روانې میاشت په 18 نیټه هغه درویش پرم د شوي پاکستانی سرتیري وژل چې په 2010 میلادي کال کې لمومن د جنسي څخه تښتولی وو. د سیاسي چارو سارون کې عقل یوسفزي په دې ورسته کې د پاکستانی پوځ د بریدونو او د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو د ځنډیدلو په اړه ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان حکومت او وسلوال طالبان دواړه خبرو ته ژمن نه وو.
دا چې کوم تاثر و چې د مذاکراتي عمل چې دی دا د غټې تیاری نه یا د نیکنیتۍ نه بعد شوی و یا شروع شوی و نو بالکل دا غلط و. دا صرف د داود هده پورې محدود و او عملاً چې دی نو نه طالبان دغې ته تیار وو او نه د پاکستان حکومت یا د پاکستان فورس چې کوم دي هغې دې ته تیار وو او نه نیت چې هغه ټیکو چې نواز شریف صاحب د اعلان کړی د هغې نه بعد هر ورځ پاکستان کې یو غټ واقعه شوې ده او د هغې په نتیجه کې تر اوسه پورې تقریبا دریم څو خلک چې دی هغه وجه شي، نو ما خو خیال دار چې هغه بنیاد چې دی غلطه طریقې باندې بنتی باندې خود شي.
عقیل یوسف زی وایي چې داسې بریخي چې پاکستانی پوست په پرتلونکو څو میاشتو کې د افغانستان پولي تسیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې ستر عملیات پیل کړي. ویل کیږي چې د افغانستان پولي تسیرمه په شمالي وزیرستان کې دا مهال د القاعده او حقانی شبکې د غړو مرکزونه او پټنځایونه موجود دي چې له دې ځایه په افغانستان کې پر بهرنیو ځواکونو او افغان ملي اردو بریدونه کوي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه خادم حسین په دې اړه وایي چې د پاکستان حکومت او پوست تر اوسه پورې د تروریزم پر ضد کومه کوټلې کړنلاره نه لري.
پاکستان د ریاست تر اوسه پورې د دهشتګردۍ د کوم عمل یا د انتحاري او پکې د کوم عمل روان دی د تیر شو دیر کلونو په پورا یو بشپړ جال لري او درست پورا لائنونه لري او سره ور سره دی فوجی انفراستراکچر ملري او نظریتی انفراستراکچر ملري. د هغه په ضد د پاکستان ریاست لاره کامیاب شوی نه دی چې یو عمومي او یو جامع او یو مربوطه تګلاره وټاکي.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د جنوري په 9 نیټه له وسلوالو پاکستانی طالبانو سره د خبرو اترو لپاره کمیټه وټاکله تر څو له هغوی سره خبرې اترې پیل کړي، خو دا خبرې هغه مهال د ځنډ ښکار شوې چې وسلوالو طالبانو د رواني میاشت په 14 نیټه په کراچۍ کې د پولیسو پر یو بس د ځانمرګي برید مسولیت ومانه او همداراز د تېر دوشنبه په ورځ په 2010 میلادي کال کې د مومند ایجنسۍ له یوې امنیتي پوستې څخه تښتول شوي درویش سرتیري ووژل.
داراز ډیلی ټایمز رسپانې هم د پاکستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو اترو یو مقاله خپره کړې ده چې پکې د دې خبرو اترو په لاره کې خنډونو ته اشاره شوې ده او هغه خنډونو کې تر ټولو برسته او لوی خند هغه دی چې د پاکستان د اف سی ځواک 30 کسان وسلوالو وجلی دي او ځمواري هم منلې ده. د دې مقاله مهم ټکي درته ملي حامزاده وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز رسپاړه لیکي کسه هم تحریک طالبان پاکستان د پاکستان له حکومت سره په مذاکراتو کې بوخت دي. په دې وروستیو کې په ملک کې د ترهګری بریدونو لامل د حکومت صبر په ختمېدلو ښکاري. د رسپاړې په خبره مذاکرات د اف سی ځواکونو د ډیر ویشتو سرتیرو د وژنې پس ګډوډ شوی دي چې د 2010 راهیسې طالبانو تښتولي وو. د پیښې پر دې عمل کې د پاکستان حکومت تر هغه پورې د مذاکراتو له جاري ساتلو نه انکار کړي تر څو طالبان ډزبندي ونه کړي. بلخوا په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې د پوست په هوایي بمباري د بارنیو وسلوالو په ګډون وسلې او د بمونو جوړولو مرکز لمینځه تللی دي. مسلس واکونه وایي چې دغه هدفي وژنې د دې لپاره وشوي چې طالبان او د هغوی ملګري دې ته تیار کړي چې په خپل دوی د مذاکراتي عمل د بحالولو غوښتنه وکړي. رسپانه لیکي په تکتیکي لحاظ سره دا وخت نه وخت د حکومت او پوست پلاس کې دي او دا فیصله به بیا طالبان کوي چې آیا خبرې اترې بحالیږي او کنه ختمیږي. په داسې حالاتو کې ستراتیژیکي فیصله اوس هم د طالبانو په لاس کې ده ځکه چې دوی انتخابوي چې کله او چیرته بمبل برید کول وي. رسپانه لیکي د حکومت تویاندو بیانونو نه دا واضحه کیږي چې حکومت اوس هم له طالبانو سره د خبرو اترو امید کوي. دا چې آیا دغه هیلې به پوره شي او کنه وخت سره به معلومیږي، خو که د طالبانو ریکارډ او نظریه ته وکتل شي نو د ډېر کم امکان ښکاري او یوازې یو موجزه بدلولی شي. ډیلی ټایمز لیکي د ډزبندۍ غوښتنه چې حکومت یې اوس کوي په کار بچې دا د خبرو اترو د شروعاتو لپاره په سر کې شوی وي. رسپانه دا یوه حیرانوونکې خبره بولی چې اوس د پاکستان حکومت د افغانستان حکومت ته خپل احتجاج وړاندې کړي او له هغوی د مرستې غوښتنه کوي چې د دوی په خبره غیر تصدیق شوي رپورټونه وایي 23 اف سی اهلکار د افغانستان په خاوره وژل شوي دي. د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز په مالی کې د سارک په غونډه کې دغه مسله د خپل افغان سیال سره سیړلې ده او د هغې رضینامې یادګیرنې ورته کړې چې په ترکیه کې په درې اړخیزه غونډه کې په دې خبره اتفاق شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحدي سیمو کې به بریدونه کیږي. خو رسپانه لیکي دغه غوښتنه نه ښکاري چې سمانه لوي ځکه چې کچري دغه پیښه په افغان خاوره شوي هم وینو کې دي شي چې د افغانستان په مشرقي ولایتونو کې د سرحدي سیمو سره نږدې شوي وي چېرته چې حقانی شبکه مولانا فضل الله او د تحریک طالبان پاکستان ځینې کړي موجود دي. په دغو سیمو کې د افغان حکومت رټ ډېر کمزورې او بې اهمیته دي. رسپانه لیکي حکومت او پوځي انتظامیې ته په دې پوهېدل پکار دي چې د منظم دښمن پر ضد به د یوې نه بلکې یو شمېر پوځي کاروایانو ته ضرورت وي. رسپانه د دې لپاره قوي سیاسي ژمنه مهمه بولي او زیاتوي چې د ترهګرو د فعالیتونو پر دې عمل کې به د تکتیکي او جوابي کاروایي پر ځای ستراتیژیکي کړنلارې ته ضرورت وي.
دا مشال ریډیو ده.
د باجوړ ایجنسی مشرانو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د تیر حکومت لخوا اعلان کړی شوی میډیکل کالج او کیډر کالج دې زر تر زره جوړ کړی شي چې دا راز د قبایلي ولس احساسي محرومي ختم کړی شي. په دې حق لا د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال دا رپورټ را لېږلی چې تاسو یې اوریدو ته را بولم.
د باجوړ ایجنسی د سیاسي او لسی مشرانو جرګې له حکومت غوښتنه کړې ده چې باجوړ کې د تیر حکومت لخوا شروع کړې شوې غټي منصوبې سرته ورسولې شي چې پکې باجوړ میډیکل کالج او مومندو کیډیټ کالج شامل دي. په دې مقام مشرانو وویل چې د غرنګ فاټا یونیورسيټي دی هم جوړ کړی شي او د هغې دی په ټوله فاټا کې کیمپس جوړ شي چې د رنګ د فاټا دولس احساس محرومۍ ختم شي. دې لړکی مشال ریډیو سره خبرو کې د باجوړ ایجنسی یو مشر عبدالمجید وی همدارز یو بل مشر محمد اللہ ہم له حکومت غوښتنه وکړه چې خپل وعده دې سرته ورسوي.
او بیا وبوت سمره تګی کنه نو زه به دا وم چې موږ ته دغه تند نه سیوا دو کیډیټ کالج او دو میډیکل کالج ضرورت ده. نو اوس نور تاسو خپل موازنه وکي. اصل کې چې خبره دا ده یو خو وعده دي کنه لکه وعده خو خلکو زموږ سډیرو خلکو کړی دي خو موږ به د هغه چا مننه کوو د هغه چا به موږ احسان منو چې کله موږ ته عملی او کار په میدان باندې وکړي. لکه زموږ لپاره په دې باندې کار شروع شي دا صرف وعده وی راځي نه دي.
دغه شان مومند ایجنسی سره تعلق لرونکي طالب علم عمران مومند مشال ریډیو ته وی چې د فاټا یونیورسيټي جوړول سره سم دي حکومت د دې کیمپس هم جوړ کړی. نو موري زیات کړه
د فاټا د یوت او د فاټا د خلکو ډیر یو درینه خو بوج د فاټا د لپاره د خپل یونیورسيټي جوړ شي دا یو چې کم روسته پاتې شوی دی چې دا مخې تراشي او دګ شي. نو کله دې سب کیمپسز
کلی چې مشال ریډیو د اولس د دې غوښتنو په اړه د باجوړ نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین نو پوښتل نو هغه وی
دا چې د جګی تیر حکومت کې خدای شي ورکو په دې په پارٹی حکومت کې چا به د وزیرستان ته شي چا به فلانی ته شي چا به فلانی ته شي. خدای په موجوده وخت کې چې کم زمنګ د فاټا گورنر دی د دې سره زمنګ نور د فاټا ای سی ایس ته یا هیلت ډپارټمنټ والے دی هغه ټول په دې خبره باندې موږ ګریو په دې باندې ګریشوي دي د دې لپاره بلډینګ دی زمنګ د هډ کوارټر اسپیټل دندا یو نرسنګ هغه دې سکول هم دی هاستل هم دی هغه بلډینګونه ډیر غټ غټ بلډینګونه دي هغه سره تیار دي خواته سره د هډ کوارټر اسپیټل دی هغه کې دا موږ شروع کولو والے یو خدا خو داسې پوښتنه کیږي چې د نو شو ثواب کیږي انشاء الله دا به ډیر زر تاسو ګورئ چې دا بلډینګ کې به دا کولای کیږي انشاء الله تعالی.
د ذکر ورډ چې تیر حکومت د باجوړ میډیکل کالج مومندو کې کیډیټ کالج پڑ چینار کې د آی ٹی یونیورسٹی او ایف آر کوارٹ کې د فاټا یونیورسٹی منظوري ورکړې و. خو د فاټا د ولس په وینا چې لا تر دې دمه یو منصوبه هم نه ده عملي کړې شوې.
د مشال تر څنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو
د مشال ریډیو خبرونه تا وګي د خیبر پښتونخوا 400 ضلع شبقدر تحصیل کې د ماندیزې په نوم یو کلی دی چې پکې میډل سکول له سو کال وړاندې حکومت داغه ته د های سکول درجه ورکړې و. یعنی د نهم او لسم جمعتونم پکې هم او ویل کې د لو د پاره اعلان شوی و خو لا تر دې دمه دغه سکول غټ کړی شوی نه دی او دغه سیمه ماشومان ته لری نور سکولونو ته د نهم او لسم جمعت لو لپاره ډیر زیات تکلیف دی مشکلاتو سره مخ دي. دې رپورت کې تفصیل اورو.
د شبقدر په مندیزو کلی کې شل کالونه وړاندې جوړ شوی یوازینی سرکاري میډل اسکول تیر حکومت تر د لسم جماعت پورې د اپګریډ یعنی د لوی کولو اعلان کړی ولی په دغه اسکول د غټوالي کار نه دی پیل شوی. د دغه کلی ولس وای چې موجوده حکومت ته باید دغه اسکول لوی کړي چې د هغوی زده کوونکي د لرو پرتو سیمو اسکولونو ته د تګ راتګ نه خلاص شي. هم د یاد اسکول د یو زده کوونکي سره مخبري وکړي او ورنمو لرې اسکولونو ته د تګ راتګ د ستونزو په اړه وپوښتل.
عباس جی نن نک دوه کاله مخکې دغه کلی چې د اسکول بمون هاي وو اوسه پورې تا لا خاينه شو مونږ بیا د تم پاس کو نه بیا ډېر لور سکولون ته زو او دا لارم ډېر غډي وډي دی او خرچې هم ډېر لګي او غریبانان خلک یو نو دل ته ډېر هلک دی خو چې کدا سکول ته خای شو جینو بیا برا ته ډېر سہولت دی.
د ووم جماعت یو بل ماشوم خالد عثمان وویل چې د هغوی د کورنۍ مالی حالت کمزور دی او نشي کولای چې ګنی د لری سیمو سکولونو ته د تګ راتګ لپاره ځان له سایکل واخلي او یا بیا د کرای په گاډو کې لاړ شي.
وځه دا خای شو ته ډېر پیدا شي موږ کلی ته ولندي
ډیر خلک هم راځي هغه اسکول یو ګنټه لاره سایکل ته نشه پیدل تګ هم نه کیږي او سایکل هم ګران وي اغېستور وسم نشته مطالبه یې دی چې مونږ ته ښایي کې مونږ ته لنډ مې اوس دیګه سبق هم وایو
د یاد کلی اوسیدونکو او د شبقدر په سرکاري کالج کې د دیارلسم جماعت زده کوونکو زشان نمو پختل چې د هغه په نظر د نهم او د لسم جماعت زده کوونکو ته کوم قسمه مشکلات پیښ دي
مخبل جی په 2007 کې د زنه اتم پاس کړی دی او بیا چې کلمون بټګرام کې اډمیشن وکړ نو مونږ ته ډیر زیات تکلیف وو یو خو زمونږ د علاقې او زمونږ د کلی غربت هم ډیر زیات دی او کله چې مونږ الته اډمیشن وکړو مونږ بتلو نو مونږ به پیاده تلو کله پیاده کله ګاډي پورې ختي نو ډیر مشکلات پورا تا
بیا مو د سکول د هډ ماستر اکبر علی نه د سکول د ماشومانو د شمیر پاره پختنه وکړه
په دې سکول کې تر اوسه پورې تعداد د درو کلاسو د شپږم او متم یو سل او درې دیرش دی او کم چې د اتم کسان مونږ فارغ کړل او د نه لاړل نو دا وی تعداد 15 دیر شو
او د یاد کلی ولس وویل چې په کار ده چې د هغوی په میډل سکول کې تر د لسم جماعت پورې سبق خایل شروع کړی شي نو د دغه ولس دغه وختنه مو د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي او چیرمن سټینډینګ کمیټې سیکنډري ایجوکیشن عارف احمد زئی سره شریکه کړه
ان شاء الله د کسانو سره خبرو کوم لکه
د د پوینا چې دا سډيري منسوبي اعلان شوی وي خو عملی کار ور باندې نه وشورو شوی نو هغه به کوشش کوي چې نه یوازې په یاد اسکول بلکې په نورو داسې منسوبو هم کارونه پیل کړي
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري
زمنګ کورونا وران شو له حکومت وران کړل
ما زیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو
زما کور زما کلی خبرونه ورته هم د روانې غړې په اخري برخه کې دراورو خو اوس یو ریپورت تورزو په د افغانستان په خوست کې یو شمیر سوداګرو د مدني ټولنې غړو د یوې خبري ناستې د لارې یو ور بیا د افغان لسمشر او د مالیې د وزیر نه غوښتنه کړې چې د غلام خان بارډر په ترانزیت کې دوه کې د عملی ګام پورته کړي په دې حق لا زمون خبريال نجیب الله الوخیل د ریپورت را لګلې
په خوست کې یو شمېر سوداګرو او د مدني ټولنې غړو د وی خبري ناستې لاره یو ځل بیا د افغانستان د ولسمشر او مالی وزیر نه پکلکه وغوښتل چې د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو په برخه کې د عملا اقدام وکړي او د نوموړي مهم سوداګریز بندر د ترانزیت کېدو رسمي چارې دی بشپړې کړي نوموړي خبري ناسته چې د شنبه پر ورځ ماسپښین مهال د هیواد پال ځواک په ټولنیز بنسټ کې جوړه شوې وه یادونه وشوه دا چې د پاکستان د مالی وزارت چارواکي د کندهار او ننګرهار ولایتونو ته د ریل ګاډو د پټې د غزولو د لارو چارو پر سر د خبرو اترو لپاره کابل ترازی نو باید افغانستان مالی وزارت چارواکي د غلام خان بندر د ترانزیت موضوع په جدي ډول پاکستاني لوري سره مطرح کړي د خوست ښار د سوداګرو او دکاندارانو د صنفي اتحادیه مشر کرامت خان خپلواک وویل چې د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو د ځل غوښتنه جدیده او دوی به د هر ممکن قانوني لارې د دې بندر د ترانزیت کېدو لپاره هڅې وکړي
دا غوښتنه مو د ولسمشر نه د ملي وزیر نه د ټولو د مرکزی ادارو نه غوښتنه ده او خصوصا د محترم رسنیو نه هم غوښتنه ده چې زموږ حق ټولو ادارو ته ورسوي دولس کاله کېږي چې د خوست لارې ترانزیت شوې ده سره د چې زموږ لارې نږدې ده نسبت نورو لارو ته 315 کیلومتره زموږ وختنه دا ده چې کچېرې د خوست لاره ترانزیتي نشي موږ به خپل هغه ګمرکي محصولونه چې ګمرک ته ورکو دولت ته دا به قطع کوو او بله دا ده چې د خوست د ګردیز لاره چې ده دغه به تړو او په خوست کې به خوست ښار به ټول دوکانونه به بندوو
په خوست کې اوتر ملي سوداګر الف شوای کدی دوی غوښتنې منل شي نو د دې ټولو مسالو د بد عواقب مسؤلیت به هغه چاته متوجه وي چې په دې اړه غافل دي او د ولایت سره د مور او مایری سلوک کوي
ترانزیتي لار چې عملی جمعه د موږ مالیه وزیر ورونه غوندي موږ د خوست خلق ټول په یوې اتحاد په یوې اتفاق بو بالکل په ټاکنو کې برخه مو نه خلو او دا چې څه پیښیږي او څومره به موږ ته ورسي څومره بربودي ورسي دا به هم دي په غوړوي
د مدني ټولنې فعال فیض راغم خور د افغانستان پاکستان سیمې او نړۍ په کچه د امنیت په برخه کې د غلام خان بندر د ترانزیت کې دوه ارزښ یاد بیا وای په دې سره د سیمې په امنیت کې خبرې راتلای شي
هغه ستونزې چې د شمالي او جنوبي وزیرستان افغانستان ته
سیمه ته نړۍ ته پیښې دي هغه د هیچا نه پټې نه دي. که چېرته دغه لار ترانزیټ شي، زه په بشپړ ډاډ سره ویلی شم چې سیمه به په امن کې شي، افغانستان به په امن کې شي، پاکستان به په امن کې شي او نړۍ به په امن کې.
د یادونې وړ ده، د خوست نه غلام خان بندر ته د 25 کیلومتره سړک د بیا رغونې چارې یو ځل بیا د امریکا متحده ایالاتونو د پوځ د انجینرۍ ګروپ لخوا پیل شوي. خو د ترانزیټ د رسمي کېدو په موضوع کې ځان خلکو ته بې ځوابه دی، ځکه پاکستاني سوداګر هم د افغاني سوداګرو په شان د یادې لارې د ترانزیټ غوښتنه لري او په دې لاره د سوداګریزو چارو په ګټه ټینګار کوي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږې په پښتونخوا کې لس نیمې بجې شوې. د انیس اجمل نه د خبرونو لنډې زاورو.
د تحریک طالبان پاکستان د مذاکراتي کمیټې مشر مولانا سمیع الحق حکومت او طالبانو ته خواست کړی چې په سمدستي توګه دې د ډسبنده اعلان وکړي. تیر ورځ په نوخار دارالعلوم حقانیه کې وي دستوري ته د وینا پر مهال نوموړي زیاته کړه چې د پاکستان د پوځ لخوا په قبایلي سیمو کې کومه بمباري روانه ده، هغه دې باید ختم کړل شي، ځکه چې دې سره حالات لا نور خرابېدای شي. پاکستان او افغانستان په ورپېخو چیلنجونو په شریکه قابو موندلو لپاره رضا شوي دي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپله ویبپاڼه خبر خپور کړی چې دا معاهده د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار او افغان ولسمشر حامد کرزي پرون په اړه کې د ملاقات پر مهال کړې ده. په کورمه ایجنسۍ کې نامعلومه وسلوالو په امنیتي پوستې برید کړی چې په کې درې سرتیري ژوبل شوي دي. دغه پیښه پرون د افغان پولیس سره نږدې په شهیدانو ډنډ سیمه کې شوې ده. بلخوا د افغانستان په لغمان کې په دوو بریدونو کې درې کسان وژل شوي او لس نور زخمیان شوي دي. یوه پیښه د لینګار ولسوالۍ په الوخیلو کلینیک کې او بله پیښه د علیشنګ ولسوالۍ په یوې ودانۍ د حملې په نتیجه کې رامنځته شوې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وای په دوبه کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره لهی لوډه کې خبري کړې دي. دغه شورا وای په دې وروستۍ کتنه کې د وسلوالو طالبانو له ځینو سره په خاني استازو سره د جګړې په ختمولو او د سولې د بهیر په اړه خبرې شوې. د اوکراین په خاني وزیر یاسم یولیا تیموشین کو د کیف په خپلواکۍ میدان کې له حکومت سره د احتجاج کوونکو نه غوښتنه کړې چې خپل مظاهرې دې نه پرېږدي. او په عراق کې پرون وسلوالو د فوز یو هلیکاپټر وشتلې او د لنډ وخت لپاره په انبار صوبه کې یو خارګوټ هم نیولې وو. عراقي چارواکي وایي د انبار صوبې په کرمه خارګوټي کې د دوی د فوز د هلیکاپټر د وشتل کېدو په نتیجه کې د عملی څلور تنه وژل شوي.
دا و انیسا اجمل چې تاسو ته د مشال ریډیو خبرونو کې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس په مکلي د پاکستان کورونی ورسپانو ته چې په خپل اداریو کې په کوم موضوعاتو لیکنې کړې دي په داغه مهم ټکیام درته وړاندې کوو. د دې نه پس ترته انیسا اجمل بیا د نړیوالو مطبوعاتو د مهمو لیکنو غټ ټکی دراوروي.
نن مشرق ورسپانې خپل اداریه کې ویلي چې خیبر پښتونخوا حکومت د امن مذاکراتو جاري ساتلو لپاره په وفاق زور راوړی او دغه لړکی په وزیر اعلی ټولو پارلماني لیډرانو داخله سکتر او خیبر پښتونخوا پولیس مشر باندې اړه یو مشاورتي کمیټي جوړولو فیصله هم کړی ده. اداریه د خیبر پښتونخوا د سینیئر وزیر سراج الحق د خلیلی کې چې بعض خلک د دوانو غاړو مذاکراتي عمل خرابول غواړي او خاص کر امریکا د پاکستان او افغانستان جغرافیایي نقشې بدلولو پسې ده. نو ځکه وفاقي حکومت لپاره کار دی چې صوبائی حکومت سره په شریکه د یوې بندې کمرې اجلاس راوغواړي چې پکې په مذاکراتي عمل او د دې په کامیابۍ او ناکامۍ خبرې وکړي شي. اداري اخره کې وایي چې د صوبائی حکومت لخوا وفاق نه دا غوښتنه بالکل پزیده چې باید کم خلک مذاکراتي عمل خرابول غواړي د هغې په شریکه مخنیوي وکړي شي او حالات قابو کولو سره سره ملک کې د امن لپاره پورته کوونکي ګامونه د کامیابۍ منزل ته هم ورسول شي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې سپریم کورټ د سند های کورټ د فیصلې په ضد درخواستونو باندې فیصله محفوظ کړی ده. بل طرف ته پنجاب حکومت عدالت ته باور ورکړی چې د دوی د هدایاتو پر وړاندې کې به نوې حلقه بندۍ کولی شي. اداري وایي چې بلدیتي نظام د جمهوریت بنیاد وي او د سره بعد خلکو وړې وړې مسلې د کور په درشل حل شي. حکم بلدیتي اوټونه چې په کال 2009 کې کیدونکو هغه تر اوسه نه دي شوی او د سپریم کورټ د چیف جسټس په خبره چې حکومت تر 2006 پورې دا کول نه غواړي او پسنه سجوړ حکومتونو دایسر کړی دي. اداري وایي چې بلوچستان کې د هر قسمه خرابو حالاتو باوجود بلدیاتی اوټونه شوی دی، خو نور درې صوبې د لم لیټ نه کار اخلي او افسوس دا دی چې د سپریم کورټ د حکم باوجود هم څوک دې ته پام نه راګرځوي. باید چې ټولې سیاسي پارټۍ او ټول سیاسي کارکوونکي د بلدیاتي انتخاباتو لپاره هلې ځلې توندې کړي او زر تر زر دې بلدیاتي نظام راوستي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ڈان ورځپاڼه لیکي چې په کار وا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان د تیرې خبری غونډې پر مهال له طالبانو سره د مذاکراتو په اړه ویلي وو چې طالبانو سره خبرې د موجوده حالاتو په رڼا کې جاری نشي ساتل کېدی. خو د ورځپاڼې تر مخه چودھری نثار څرګنده کړه چې خبرې پر مخ تللو لپاره یوازینۍ لاره ده. ورځپاڼه لیکي کېدی شي د چودھری نثار دا خبرې زړې او روایتي ښکاري، خو مذاکرات باید هغه وخت شي چې حکومت په یو قوي موقف کې وي. ڈان لیکي په ټولنه کې د باسره شخصیات لخوا وسلوالو ته د نظریاتي ملاتړ لوجه معاملې پیچلی شوې دي. خو د کمزوری اړ یو اشاره د طالبانو لخوا مخې ته راغلي چې ثبوتونه یې په دې وروستیو کې د ځینو سرتیرو وجنه ده. د پاکستان دفاعي ځواکونو د خپلو کامي امنیتي ګټو ترلاسه کولو لپاره د کالونو راهیسې جهادي نظریه استعمال کړې وه چې ډېرې سختې نتیجې هم مخې ته راغلي دي. ډونلي کې پاکستان له پکار چې د ښاري مرکزونو د حفاظت لپاره د پولیس واکونو په شمیر او د استخباراتو په صلاحیت کې اضافه وکړي. بلخوا د امریکا یو ایس ټوډی ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې د خپل مقصدونو پلانونه جوړ کړي. د 1300 کالونو راهیسې امریکایي قومندانان په دغه هیواد کې د شوروي اتحاد د ناکامو په اړه ډېر غور کوي. په 1909 کال کې روس د یو ملګري حکومت ته د ملاتړ ورکولو لپاره پر افغانستان حمله وکړه او بیا دغه ځواکونه په 1909 کال کې له افغانستانه ووتل. امریکایي جنرال جان ایلن چې تیر کال په افغانستان کې د اتحادي ځواکونو د قومندان په توګه له خپلې دندې ریټایرډ شو، ویلي دي چې په افغانستان کې د شوروي اتحاد جګړې دوی ته ډېر مهمې خبرې ورزده کړې دي. په دې مهمو خبرو کې یو دا ده چې د اوږدې مودې د بهرني امداد او پنګو بغیر به افغان پوځ حکومت لپاره په راتلونکي کې ځان ژغورل مشکل شي. شوروي اتحاد هم خپل سلاکاران له افغانانو سره پر دندې لګولي وو او پوځ ته یې مرستې هم ورکړې وې، خو دا هر څه د زیاتې مودې لپاره نه وو. هغې لومړی خپل سلاکاران وایستل او بیا یې افغان ځواکونو ته مالي مرستې ورکول بندې کړې. افغان ځواکونه د خوړو، جنگي او ټول هغه سامانونو د رسد په برخه کې خراب روانو چې تر مخه یې یو لوی پوځ په کار او جګړه کې ساتل کیږي. خو د ورځپاڼې تر مخه په 1992 کال کې د شوروي اتحاد په ملاتړ حکومت مات شو او هیواد له کورنۍ جګړې سره مخامخ شو چې وروسته بیا طالبان په واک کې راغلل. ورځپاڼه لیکي امریکا ویلي دي چې دوی په افغانستان کې د جنگي مشن د ختمېدو پس هم د دې کال وروسته خپل موجودګي پر ځای ساتل غواړي. خو افغان ولسمشر حامد کرزی د هغه تړون د لاسلیک کولو نه انکار کړی چې تر مخه سنی امریکایی پوځیان افغانستان کې پاتې شي. ورځپاڼه لیکي د اتحادي امریکایي ځواکونو بغیر کېدی شي چې نړیواله ټولنه افغان ځواکونو سره د کلنی مالي مرستو په لړ کې د شوو هغو ژمنو شاته شي چې د 2 بلیون ډالرو نه تر 2.5 بلیون ډالرو پورې دي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پاکستان هغه دا ورت کړی چې وای درشتنه سرتیری د افغانستان په خاوره کې وجل شوې دي. د دې وزارت ویاند صدیق صدیقی ویلي چې پاکستان په دې اړه کوم ثبوتونه او شواهد لري نو دوی ته دی وړاندې کړی. په دې حق له نور جزئیات د نسیم شفق په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پاکستانی چارواکو هغه ادعا بی ځای وبلله چې وای درویشتنه ملیشه سرتیری د افغانستان په خاوره کې د طالبانو لخوا وژل شوی. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی ویل چې دوی په دې اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي، خو داسې څه یې ونه موندل چې وخی پاکستانی دولتي ملیشه د افغانستان په خاوره کې اعدام شوی. د خاغلی صدیقی په خبره کې چیرې پاکستان په دې اړه لازم اسناد او شواهد لري افغان حکومت ته دی وړاندې کړي.
دغه ادعاګانې چې شوې دي چې ګواکې د 20 کسان د افغانستان په خاوره کې وژل شوي دي دا بی اساس او بی بنیاد دي. مونږ د دې ادعاګانې وروسته بررسیانې وکړ او هیڅ داسې اسناد او شواهد نشته چې د دوی ادعا ثابته کړي.
پاکستانی چارواکو مخکې ویلي وو درویش دولتي ملیشا سرتیری د طالبانو لخوا تختول شوی بو تیره اونۍ د افغانستان په خاوره کې وژل شوی. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز په مالدیف کې د جنوبی آسیا د سیمیزو همکاریو د سازمان یا سارک په غونډه کې په دې حق له د اسلام آباد رسمي اعتراض لیک هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته سپارلی وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زرار احمد عثماني د د پاکستانی ملیشا سرتیرو پر وژنې خواشینی څرګنده کړې وه او ویلي وو په دې اړه چې دا پیښه به د افغانستان په خاوره کې شوې وي دقیق معلومات نشته. پاکستانی طالبانو د دې درویش دولتي پاکستانی ملیشا سرتیرو د وژنې مسؤلیت منلی دی. په همدې حال کې سیاسي څېړونکی جاوید کوهستانی وایي پاکستان په دې ډول ادعاو هڅه کوي چې نړیوال فشارونه پر ځان کم کړي.
پاکستان هڅه کوي چې په دې ډول ادعاو او تورونو په عامه افکارو کې ځان ته برات ورکړي او افغان دولت تر فشار لاندې راولي. پاکستان کوشش کوي وښيي چې تروریستان په افغانستان کې دي، په داسې حال کې چې نړیوال او عامه افکار پوهیږي چې د تروریستانو مرکزونه په پاکستان کې دي.
سرتاج عزیز زرار احمد عثماني ته د هم ویلي وو چې افغانستان دې د انقره د تیرې اونۍ د درې اړخیزې سرمشریزې پریکړې په پام کې ونیسي. د انقره په پریکړې کې دواړه هیوادونه مکلف بلل شوي چې له خپلو خاورو د یو بل پر ضد کار اخیستو ته اجازه ورنکړي او باید د افراطي وسلوالو پر ضد اقدامات وکړي. خو د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې دا هیواد له تروریزم سره مبارزه کې جدي دی او هیڅکله به اجازه ورنکړي چې له خاورې د پاکستان یا بل هیواد پر ضد اقدام وشي.
بلخوا د افغانستان د سولې عالی شورا تصدیق کړی دا چې دوی د طالبانو سره د مذاکراتو لړۍ شروع کړی دا او په هغه کې ځینې د امید او د پرمختګ خبرې مخې ته هم راغلي دي. د سالم احمد صالح په دې رپورت کې تفصیل اورو.
د سولې عالی شورا وایي د طالبانو له ځینو اوسنیو او پخوانیو مشرانو سره په دوبۍ کې وروستۍ خبرې له هیلو ډکې وې. د دې ادارې چارواکي وایي د موضوع د حساسیت له کبله په دې اړه زیاتې څرګندونې نسی کولی. د سولې عالی شورا مرستیال امین الدین مظفری آزادی رادیو ته وویل هیله مند دی چې د سولې دغه خبرې پراختیا پیدا کړي. هغه خبرې چې سوي هیله بخښونکې دي. هیله لرو چې پراختیا عمومي او په مرسته یې په هیواد کې سوله ټینګه سي. هغو کسانو چې د طالبانو په استازیتوب د دوبۍ په خبرو کې برخه درلوده د طالبانو پخوانی او ځینې اوسني عالي رتبه مشران و، نه ټول طالبان، دغه مذاکرې پیل سوي او هیله من یو چې پراخې سي. راپورونه وایي د سولې عالی شورا د دارالانشا د مشر معصوم ستانکزي په مشرۍ دغه څلور کسیز هیات د سلواغې پر 28مه عرب اماراتو ته تللی و. رویټرز اژانس تیره اونۍ راپور ورکړ چې د طالبانو د واکمنۍ د مهال د مالیه وزیر ملا آغاجان معتصم د طالبانو د هیات مشري کوله. د سولې عالی شورا پرون په یو اعلامیه کې وویل په دې غونډه کې فیصله وسوه چې د خبرو اترو دغه لړۍ به که په افغانستان کې دننه یا بهر وي دوام پیدا کوي، خو هڅه به کیږي چې په افغانستان کې دننه ورته امکانات برابر کړي. اعلامیه زیاتوي طالبانو ژمنه وکړه چې یو باصلاحیت هیئت پټاکي چې وکولی سي په آزادو توګه بهر ته سفر وکړي او د طالبانو په استازیتوب په خبرو کې برخه واخلي. د سولې عالی شورا او د طالبانو ځینې استازي دا خبرې په داسې حال کې کوي چې تر دې مخکې هم په دوبۍ کې د ملا آغاجان معتصم په مشرۍ د طالبانو ځینو پخوانیو او اوسنیو مشرانو یوه غونډه درلوده. خو د وسلوالو طالبانو ویندویانو په یو اعلامیه کې وویل چې په هغه غونډه کې د دوی استازو برخه نه درلوده. شغلی معتصم اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته وویل د طالبانو په منځ کې مخکنی خبرې د دې سبب سوې چې د افغانانو ترمنځ د خبرو په مرسته د افغانستان د شخړې د حل لپاره لیوالتیا پیدا سي، ځکه نو په نتیجه کې د کرزی د سولې عالی شورا له هیئت سره دوی دغه تازه خبرې وکړي.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
رازی میرزا علی خان پا تیر پی یو روشن فکر سارای
امان خان بابا در پختنو پا گفتنو بانی در بی پارمانو رو ایده
دریا خان افریده در جرگو مرکو سر
تاکی سن و بروسین خلکو تیریاتی شعوری وده ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا بچه خان بابا از یو شخصیت ورده ورکل
خان شید مران داو چی لبولان تر چپراله دا با چی یو شی پشتو دیوی
ملان جان که پختنو پا درد بانی دیر درد من
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رډي واوري.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی دا وخت درته یو بل هفتوار پروګرام زما کور زما کلی وړاندې کوو. په دې پروګرام کې به مو د بلوچستان سنځاوي کلی ته بیا یو د دغه کلی د تاریخ، رسم رواج او غیر چاپیرا د سیمو په اړه به درته تفصیل وړاندې کوو. نو راځئ چې غوږ شو زما کور زما کلی ته او د دې نورسته درته د ماستر رحیم ګل په غږ کې یو خپل سندره هم لرو.
قدرمن اوریدونکو په خبرونه زما کور زما کلی کوم خدای نور نصر په سنځاوي کې هر کله کوم په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله بیاست له خبرونه سره دا ځل په سنځاوي کې ستاسو په خدمت کې يم. سنځاوي د جنوبي پښتونخوا یو لری پرته خو له شایسته ټکه سیمه ده. که څه هم په سنځاوي کې بیخي زیات باغونه دي بیخي زیات شنیزګي لري خو د دې ځای مڼې یا سیبان تربلې هرې سیمې بیخي زیات مشهور دي. د سنځاوي له اوسیدونکو سره د سنځاوي په تاریخ د سنځاوي په شایست او همدلته د پرتو قبیلو او همدغسې د دې ځای په میوو او سبزیانو ورسره خبرې کوو چې دلته څه شي کیږي څه شي کرل کیږي د سنځاوي کوم شیان ډیر مشهور دي. نما سره دمړی هم یو کس ناس دی چې تاسو به اول هم خپل ځان معرفي کوي. تاسو نوم څه دی؟
زما نوم نصرالدین دمړ دی. زه د سنځاوي اوسیدونکی یم.
صحیح. نن دمړ صاحب که تاسو دا راته وایئ چې سنځاوي چیرته د کوټې په کوم لور پرته ده او په څومره فاصله باندې ده دمړی هم که تاسو دا راته وایئ.
د سنځاوي له کوټې ځای سل 15 کیلو په فاصله باندې د مشرق په خوا دی کوچنی شهر دی.
او دغه د سنځاوي په شاوخوا کې کومې سیمې کومې علاقې پرتې دي که دا راته وایئ؟
ندی سران سال کې ضلع لورلای دا دکی دا او دا شکشنی شارونو لکارنای دا او دا سینټر دی.
دمر صاحب کدار ته وایست چې پسندځوي کې د پښتنو د معلومه د چټول پښتانه دلته ووسی خو د پښتنو لویه قبیله دلته کومه وای دا دلته د کومه قبیله پښتانه ډیر میشتي
کومن غټ کوم چې دی هغه دلته دمر آباد دی دغه کې پیسې استا اونۍ سې استا او تارن دی دا کوم ځل ته آباد دی.
صحیح. کدار ته وایست چې د جنوبي پښتونخوا د نورو سیمو په پرتله رسم رواج کلتور څه بدل دی او کنه څه شدی په دې کې؟
رسم رواج خو د دوی خپل خپل جلا جلا رواجونه دي. دمر خپل رواج دي منسي خپل رواج دي کوم مین رواجونه دي هغه خام عام خاص رواجونه دي هغه د دمر استعمالوي او دې کې منسي عالم ستدا سنور کومنم دي هغه خپل خپل رواجونه د هر یو خپل رواج مطابق خپل پالنه کوي.
د سنځاوي تر ټولو مشهوره سبزی دلته چی شي؟ د چی شکرل کیږي
دی علاقه مشهوره سبزی هم سبزیانی دي کوم چې د شاوخوا علاقو نه راځي کدو دی ټماټر دی دا سنوري سبزیانی سپسی مطلب هغه دلی هم څه پخوان کیږي
او دغه سبزی چې دلته کرل کیږي خلک یې کری دا بیا یوازې د سنځاوي خلک خپل خوري او یا هم نورو یا شارونو ته د نورو سیمو د نورو صوبو یا د نورو شارونو مارکیټو ته رسوي تاسو؟
دا سبزیانی موږ اکثره د زمینداران چې کوم دی هغه ډېرې کوټې د شاوخوا علاقو تاسو کوم چې د خپل کاروبار دپاره او د خپل بزنس دپاره مطلب د پیسو دپاره د کاروبار کې مطلب غریبي دغه شی ده خپله زمینداري د داري وغه تقریبا
کدرمن اوریدونکو یو بل کس را سره دی چې بیا به هم له هغه څخه لومړی د نامه پوښتنه وکړو. اول که تاسو خپل نوم راته واخلئ.
زما نوم نصیب الله دی.
نصیب الله تاسو دا راته وایست چې تاسو په سنځاوي کې د کوم کلي اوسیدونکي یاست؟
د سنځاوي کلی پوي سدونکې
او شتا سو د پوي وسدونکې اس نو د پوي له سنځاوي څخه د سنځاوي له شاره څومره لري د کومې خاطه دا کلی پروت دی
تقریبا پر 18 کیلومتر ده
ښه په سنځاوي کې کله راتوي چې دلته ښه خوراک کم یو دی بیا خاص کر اوس د زمي شپې دی شپې ورځې دی د زمي دلته خلک د دې ځای وسدونکې تر ټولو زیات کم خوراک کوي په یخ او په زمي کې
هغه چې دا د لاند لاندی واشه ده
ښه د لاندې غوښه ده نو که دا زموږ اوریدونکو ته لږ تاسو دا ووایاست چې د لاندې غوښه تاسو څنګه جوړوئ دا پسونه حلال کوي بیا څه به وکوئ څومره وخت دا پرته یې چې بیا وچسي او د لاندې غوښه ورڅه جوړه سي
هغه داسې جوړېږي چې یو چا پوره کال یو پسه ساتلی او بیا یې حلال کړي بیا یې څلوېښت ورځې بهر و یخ ته وټالي هغه چې وچسي نو له هغه څخه بیا شوروا هم جوړوي او بل داسې شی لکه ورتازه جوړوي هغه داسې شی دی چې بل ځای نه وي
دغه ورتازه ځان دې تر اتلم ورتازه څنګه خوراک دی څنګه جوړیږي لاندې کڅه هم په نورو سیمو کې مشهور دی خو دغه ورتازه په نورو جنوبي پښتونخوا کې نهسته د ورتازه پاکل کراته وای ورتازه څنګه جوړیږي څنګه تاسو په خوي ده
ورتازه داسې جوړیږي چې تاسو سپینه غوښه د لاندې کوم سپینه غوښه سوي چې سوي دغه ځدا چې غوړی جوړیږي په کې به تور غوښه واچول سي نو هغه څنګه دغه سي په خاصي نو هغه ورتازه ول کېږي
یو بل کس را سره دی تاسو هم کلمړی خپل ځان ته معرفي کوي تاسو نوم څه دی
نوم نصر الدین دی
نصر الدین تاسو درته وایي چې تاسو څه کار کوئ دلته وسنځاوي کې
زه ذمہداري کوم ذمہداري
ښه نو درته وایي چې په سنځاوي کې مشهور میوي څه شری دلته څه شی زیات کرل کیږي
په سنځاوي کې زیات کر سي د سیب باغات میوي زیات د سیب کوي او لغه سره سره انارمستا انګورمستا او چریمستا وغیرہ وغیرہ
مانه دلته زوینم چې دغه د سیبو بیخي زیات باغونه دی مانه سیب بیخي زیات دلته کیږي که تاسو دا راته وایئ چې په سنځاوي کې سیب څومره وخت اخلي چې تاسو کله درخت شنه کوي نو بیا دغه میوه د سیب میوه څومره وخت کې پخیږي څومره وخت کې رسیږي دا
سیب په د کال د نوي کال د درېو میاشتې څخه دوی ګل کوي تقریبا د دوی ډیوریشن سي دی شپږ میاشتې د دوی مدت سي دی د پخېدو د میوې هغه تقریبا شپږ میاشتې دی
نو دغه بیا چې کله ستاسو دغه د سنځاوي سیب ورسیږي پاخه سي تاسو یې راپرې کړئ ویش کوئ بیا یې کومو سیمو ته وړئ یوازې د بلوچستان کې ځنونه وړئ ښارونو ته که یا هم د پاکستان نورو برخو ته هم تاسو وړئ
دا زیات کر دغه لځي پنجاب لځي په اسلام آباد لاهور ملتان ګجران والا او لغه سره سره کوټې لمځي کراچۍ لمځي
صحیح ده منل تاسو څخه یو بل کس را سره دی چې بیا به هم تاسو خپل مرکه واخلي اول
زمانو شیرخان دی
ښه شیرخان که تاسو درته وایي چې تاسو په سیمه کې په سنځاوي کې څه شی ډیر مشهور دی
په سنځاوي کې سیب شوتالو زردالو چری دا مشهور دی
ښه نو دغه چې تاسو اکثر دلته کار کوونده کوي باغونه مو دي دغه تاسو په څه باندې وب کوي دا باغونه کاریزونه دي که برمې دي ټیوبیلز دي
په سنځاوي کې خو قسم قسم باغات شته او هغه اکثره چې دي په کاریز اوبه کوي او په ویالو یې اوبه کوي او اکثریت چې دي دغه په شروبیل باندې اوبه کوي
او نشه تاسو چې په ډیبل باندې زیات او بکوي نو دا چې ویل بیا په ډیزل چلوي او که یا هم بجلی ځکه چې بجلی خو نشته په څه باندې چلوي تاسو
په ډیزل چلوي
ښه او که تاسو راته که څه هم زه وینم خو که تاسو په خپل ټکو کې درته وایست چې سنځاوي څومره شنه علاقه د څومره شایست لري دا
شنه علاقه د سنځاوي شنه علاقه دا سنځاوي شو سرسبز علاقه ده او په دې کې د سنوبر جنگلات هم شته
صحیح له تاسو سره به سنځاوي د زیارت تحصیل دی او زیارت په خپل د زیارت شهر ته د پاکستان له بیل بیل سیمو څخه سیلانیان راځي د سیل لپاره د غشایست کوري آیا دغه سیلانیان سنځاوي ته هم راځي او کنه
او په دا کې د پاکستان مختلف شهرو څخه خلک راځي کله پنجاب او سند کراچي څخه د اسلام آباد څخه خلک راځي د ټور د پاره
ډیر مننه قدر منو ردون کول تاسو څخه ډیر مننه او هم د سنځاوي له وګړو څخه ډیر مننه چې مرسته وخت را کړ او د خبرونه زما کور زما کلی کې را سره برخه واخسته زه خدای نور نصر دا ځل تاسو اجازه غواړم له خبرونه زما کور زما کلی سره به بلوار په بل سیمه کې بیا هم تاسو په خدمت کې حاضرو جو تر هغه مو په لوی او بخښون کې به درس پاره د خدای په امان
کوهاکی می زړګې دې پنګو کې می زګر دې اډونا می د کور می تیر می د زړ سر دې کوهاکی می زړګې دې پنګو کې می زګر دې اډونا می د کور می تیر می د زړ سر دې اډونا می د کور می تیر می د زړ سر دې وزیر کا پر دے دے دور پل تیسر گلونا کشال میں بے خبر دے نو پڑ گئے مل وڑ خبر دے اڈونا میں دکور میں تیرا میں دزڑ سر دے اڈونا میں دکور میں تیرا میں دزڑ سر دے کوہاٹ کے مسن گئے دے پانگو کے میں زگر دے اڈونا میں دکور میں تیرا میں دزڑ سر دے اڈونا میں دکور میں تیرا میں دزڑ سر دے
تیرا میں دسل سر